دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستانی او امریکایي چارواکو د ملاقاتونو پر سربیره تاسو ته د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا حال درکو. ورسره د افغانستان په اړه هم راپورونه لرو. نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته کتنه هم سوې ده. خو تر هر څه وړاندې وار وکړو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
پاکستان له هند سره د خپلو شخړو هواری کې له امریکا مرسته وغوښته. هندي او پاکستاني ځواکونو د کنټرول پر لیکه ډزې تبادله کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د شام د شخړې د هواری غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی هیله مند دي چې امریکا به د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي. نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د لیدلو پر مهال دغه څرګندونه وکړي. په دې موقع شریف له کیری وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کولو لپاره د خپل رول ولوبوي. وزیر اعظم نواز شریف به نن د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا هم کوي. وټکل دی چې نوموړی به د کشمیر موضوع هم راپورته کړي. هند وایي د دوی سرتیرو د کشمیر په لانجمنه پوله کې د پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. د هند پوځ پرون وویل چې پاکستاني پوځ د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي خرګوټي کې د دوی په پوستو په ډزو کولو سره د 2003 کال د اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د هند د پوځ ویاند ډګروال راجیش کالیا وایي د دوی سرتیرو پاکستاني پوځ ته د ډزو ځواب په ډزو ویلې او جګړه نږدې تر یو ساعت روانه وه. د کالیا له خولې دا هم ویل شوي چې په همدغه سیمه کې د پاکستان لغاړې د اوړېدونکو 1200 ترهګرو مخه نیول شوې ده. له پولې د اوړېدونکو دغه کسانو څخه په ډزو کې د ځنو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو د تبادلې دا پیښه دوه ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلې چې په اوړي سیمه کې د هندي پوځ په یو کیمپ د وسلوالو په برید کې 13 هندي سرتیري او 4 برید کوونکي وژل شوي وو. نوې ډیلي تور پورې کوي چې دغه برید تر شا په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد لاس درلود. پرون په سوات کې ځایي استادانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د معاشونه په وخت ورکړل شي او د استادانو د ترقۍ لاره دې هواره کړل شي. استادانو په دې مقاول کې حکومت دروانې میاشتې تر پایه د دوی د ستونزو د هوارولو باور ورنه کړي نو دوی به د احتجاجونو لړۍ لا پسې تیزه کړي. د شجاعت علي په نوم یو مظاهره کوونکی داسې وویل
ځکه لا یو ماشوم فیوچر تباکیږي د استاد فیوچر تباکیږي هغه به د خپل مستقبل د بچاوي لپاره هر قسمه دغه ته تیار وي. کاغذ سټرایک دی، کاغذ روډ بندول دی، کاغذ درنکول دی، کاغذ اسلام آباد تتللی، کاغذ پیښور تتللی. موږ به تر هر ځای پورې ځو، خپل جایز مطالبات به تسلیمو.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د سوات استاذ فضل حکیم خان بیا وایي دی به د سوات استادانو د دغه ستونزو د هواري لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چاپیرچل لپاره د وزیر اعلی مشیر اشتیاق ورمل د نهې په ورځ وویل چې د یوې پروژې په ترڅ کې په ګرده صوبه کې تر اوسه 22 کروڑه بوټي نال شوي دي. نوموړی وایي د دغو بوټو په کرلو 3.6 کروڑه روپۍ لګښت راغلی دی. اشتیاق ورمل د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دغه څرګندونه وکړي. خو بل پلو د خیبر پښتونخوا د حکومت د اپوزیسیون ډلې بیا وایي چې د اوسني حکومت پروژې تر ډیره یوازې په کاغذونو کې موجود وي او عملا داسې څه نه لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د دغه سازمان یو ویایم عمومي اسامبلې په شام کې د جګړې د ختمولو په غږ سره پرانستله. ښاغلی بان د وینا پر مهال شامی حکومت تورن کړ چې د هیواد په تیر 15 کلن جنگ کې په زیات اندازه ولسی خلک وژلي دي. نوموړي زیاته کړه پیاوړي ملاتړ کوونکي هم د خلکو د وینې بوهولو مسؤل دي ځکه چې دوی د جنگ د ماشین د روان ساتلو لپاره مواد برابروي. په نیویارک کې د 115 هیوادونو د مشرانو دغه غونډه به د رواني میاشتې تر 23 پورې روان نوې چې پکې پر مهمو نړیوالو شخړو خبرې کیږي. په دغه شخړو کې د سوریې جنگ، په نړۍ کې د داعش حملې او د غربت له وجې د میلیونونو خلکو هجرتونه شامل دي. عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د یو شمالي ښارګوټي شرکت د بیرته نیولو لپاره عملیات تیز کړي دي. دوی د عراق د دوهم لوی ښار موصل آزادولو وړاندې دغه هڅې کوي. د عراق پوځ د قبایلي ځواکونو سره یو ځای پرون په صلاح الدین صوبه کې شرکت سیمې ته وخوځېد. د امریکایي ځواکونو په ملاتړ کې جنګېدونکي عراقي ځواکونه په روان کال کې په ورو ورو له داعش وسلوالې ډلې څخه واړه ښارګوټي او کلي بیرته آزادوي. په آزاد کړل شوو سیمو کې رمادي او فلوجه هم شامل دي. د هالیوډ نامتو فلمی سحری انجلینا جولی د خپل خاوند براد پټ څخه د طلاق اخیستو لپاره دوسیه جمع کړې ده. د انجلینا جولی وکیل وایي د هغې موکلې د سپتمبر په 19مه د واده د ختمولو درخواست جمع کړې او لامل یې د براد پټ او د هغې ترمنځ نه حل کېدونکي اختلافات دي. انجلینا جولی دا مهال 30 کلنه ده. براد پټ چې د فلمونو ستوری او پروډیوسر دی 250 کاله عمر لري. دواړه د مهال شپږ ماشومان هم لري چې درې په فرزنده اخیستې دي. د دواړو جوړه د هالیوډ نامي جوړو څخه ګڼل کېده او د برانجلینا په نوم هم یادېده. انجلینا جولی او براد پټ دواړه د سو مشهورو فلمونو موافق ستوري دي. دواړو یو شمېر وارډونه هم ګټلې دي. جولی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ښه نیت سفیر دنده هم ترسره کړې ده. روسي خبر د کرکټ لنړۍ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن له هند د بنگلاديش په لور پرواز وکړي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد په پلازمینا ډاکا کې د بنگلاديش د کرکټ له ډلې ټایګر سره دوستانه لوبه وکړي. خو دواړه خواوې د سپتمبر په 25-28 او د اکتوبر په لومړۍ درې مسابقې لري. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دا مسابقې د دې لپاره پلان کړي چې په انګلستان کې د کرکټ سیالیو ته خپل ټیم سل په سلو کې چمتو کړي. دا و تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس فرزو اسلام آباد ته د ربیع کرم خان ناورو چې نن پاکستانی روپۍ د نورو کرنسیو په وړاندې څنګه بدلیږي او سبا ته د موسم حال څه دی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپیا او 50 پیسې او په 1.50 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 40 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپیا او 50 پیسې سوال کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 55 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په خبر کې وریې سیوي او بنو او کوټه کې به موسم اوچوي. په خبر کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 25 بنو کې 18 او 21 او په کوټه کې 25 او 14 وي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان هیله ښودلې چې امریکا له هند سره د دوی د اړیکو په سمولو کې مهم رول لوبولای شي. د خبر ایجنسی د پاکستان سوي کډوال وایي کورنې کانډ کپر او له بنیادی اسانتیاو به برخې دي.
چې کوم سکولونه کولو شوې دي یو یو ټینټ یې ورکړی پاکې مشمون مطلب چې نوستې جمع یې پیروغللو پوری خو ګرمي وه چټي وه خو اوس جمع چې روغلو په یو ټینټ کې د یو هاي سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي سش کال به ملیونونه بوټي نال کړي. بلخو په دروستوي کې افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کې زیات ترنګلې سوي دي. د دې د بیا رغولو لپاره څه په کار ده؟ د سیمه ایزو چارو یو کارپوه یې پاړه وای
ترڅو چې یو درېمګړی هیواد دوی سره کېننی او دوی سره احتیاط رانه ولي دا ناستې د پردې تر شا کوم ګټه نه کوي او نه ده کړې. تر
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د روس پر پالیسي یو نیوکی کړی او ویلي دی چې که روس په خپلو گاونډیو هیوادونو کې مداخله بند نه کړي نو خپلې پولې به هم خوندي نه شي پاتې.
Russia continues to interfere in the affairs of its neighbors and make its borders less secure.
په روان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو رسپانس ته پر کتنې سربیره یو شمیر نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو ستاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه خبرونه او راپورونه وړاندې کوي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې واوري. او اوس راځو خپل لمړي راپور ته. پاکستان له هند سره د خپل لانجو د هواري لپاره د امریکا رول مهم بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنی چارو له وزیر جان کیری سره په لیدنه کې دا خبره وکړه او هیله وشو ده چې امریکا دی په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. د دوه مشرانو ترمنځ د لیدنه د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی د یو اویامي سرمشریزي تر پیل وړاندې وسوه. په دې اړه د مشال رادیو خبریال رفعت انجم څو شپې وړاندې را سره معلومات شریک کړي دي. راځي چې ورته ورسو.
د دوشنبه پر ورځ کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلې په سرمشري کې ګډون لپاره نیویارک ته ورسېدو نو د مختلفو ملاقاتونو د ایشو پای کې د ټول مهم ملاقات چې هغه د جان کیری سره د دې دور په ملاقات کې د خبرې اترې وشوې او د دې تصدیق د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم خپل شوی بیان دی پغې کې هم دا ویل شوی دی چې په دې کې نواز شریف جان کیری ته د خبره کړې ده چې دا وخت دوار ملکونو ترمنځ حالات کړکېچن شوی دي نو امریکا له پکاره چې خپل مهمه کړدا دي کې ولوبوي او د دوار ملکونو ترمنځ د امن سولې لپاره چې دي خبرې اترې وکړي ټول نه مهمه خبره ده چې نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عمومي اسمبلې چې کومه د ملګری ملتونو عمومي اسمبلې د هغه ته بنن وینام کوي او د دې علاوه دا هم ممکنه ده چې په دې وینا کې د ټول نه چې کوم مهمه برخه وي هغه به د کشمیر په اړه وی چې په هند تر وخت لاندې چې کوم کشمیر دی هغه کې چې کوم حالات روان دي دا غل وجه پاکستان د هند تعلقات دي پغه ما هم خبرې ترې کیږي.
رفعت انجم وو چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری ترمنځ د لیدنې کتنې حال درکې. باید یادونه وکړم یو ځل بیا چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یو اویایم سرمشریزه 13 ورځ په نیویارک کې پیل شو چې دغه سرمشریزه به د رواني سپتمبر میاشتې 13 نیټې پورې دوام وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
او تاسو کولای سئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري هم اوري چې پته د مشال رادیو .com او کچيري فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. په قبایلی سیمه ممندو کې د انبار سیمې ځای خلک وایي 13 هفته ځکه ځانمرګي برید پرې وسو چې دوی د وسلوالو پر ضد امن لشکر جوړ کړی وو. د پاکستاني طالبانو د جماعت الاحلا احرار ډلې په دې برید کې 14 کسان وژل شوي وو. د جنوبي وزیرستان قومي مشر او سینیټر صالح شاه وایي حکومت او امنیتي ځواکونه د خلکو استعمالول بس کړي. هغه زیاتوي چې حکومت باید داسې ونه کړي چې د ضرورت په وخت له خلکو لشکري جوړوي او چې اړتیا یې پوره سي نو بیا یې وسلوالو ته یوازې پرېږدي. زموږ همکار بشیر ګواش د سینیټر صالح شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دوی له حکومتي چارواکو سره په دې اړه کله خبرې کړي. هغه وایي
بلکہ شک نشتہ چھ بنگ قبائل کی چمر دی قبائل کی چمرا مسران شہیدان شوی دی پدے کبیر کسان اکثریہ دا سجی چاہا دا حکومت دا فدارے یا دا حکومت دا فرسگالے ارادے دی اور دا ہوئی پرگرامن ہم دا ہو نن پا قبائلو کی دیر مسران دا دے دنیا نال دی بلکہ شک نشتہ مسران چی دا کوم لار چی نو حکومت حکومت نتیجہ بچوں خبر دادا امن لشکر کری دی خود ہر قوم خلاف فیصلہ امن لشکر ساؤتھ وزیرستان کی نه کاله وشول اپریشنونه دي مسود کوم در په در شو سره ولی دا د امن لخکر منظور نکړو ځکه دا د امن لخکر جوړول په خپل کور کې دم نه جوړه یو طرف نه دوی اپریشن نه شروع کړي نو په کار دا چې یا حکومت اپریشن شروع کړي دا مشرانه را پورته کړي او تاسو د خپل خلکو سره خبر وکړي چې اپریشن شروع کړو دوه لکه فوج به دي قبائلی کی جاتے ہیں یا امن در اختر اسی میں رہا ہے لیدا کی دا خود اختر کور جنگو دا ہر قوم کسانو په دې کې د هر شاخوارې د هر خیل کسانو په دې کې نو دا غي نتیجه بیا دا راوځي چې دا تر ډېر وخت پورې دا لږه جاری
نو سالیشه سم تاسو د غزې مشران یې سي تاسو سنټ کې تاسو کله دې باندې خبر نه دی کړی دی باندې چارواکو سره مو کله خبر نه دی کړی
چارواکو سره ډېر خبره شوې ده ما خپل کړی ده نو خلکو کړی ده چارواکي خو د اسلام آباد نه خودی خونه دي چارواکي خو هلته په اسلام آباد کې د یخو یخو بنګلو کې ناست دي د زمینی حقایقو نه ځان نه خبروي د قبایلو د وینو نه ځان نه خبروي د قبایلو د پریشانو نه ځان نه خبروي زر رامنډ کې موږ د فات اصلاحات کوو هلکه د فات اصلاحات کې په سر اور ولګتیس کو د فات اصلاحات کې ته خو د فات خلکو د یتیمانو د کونډو د غریبانو آواز واخله چې اصلاحات بوټو کانو ته کوي که بندګان ته کوي د دنیا مختاجی کې راوځي کوي نو چارواکي وډا چارواکي چې د خپل ارکانډیشن کمر نه لار بار نه
تاسو ولې په دومره واضحه خبر نه کوي د دې وجه څه ده که تاسو یې ریګي
نو موږ یې ریګي نو موږ چې کوم په واضحه الفاظ سره کړی دي موږ په دې سی کا فکس نه کړی دي موږ چې کوم واضحه خبر کړی دي تاسو هم زه وایم دنیا هم د اړیدو دې سی کا فکس نه موږ ټول پاکستان د آرمی چیف صاحب هم ناست وو هغوی تر مخه موږ خپله د قبایلو مرکیا سر سره څولې دي
بشیر ګواښو چې په فاټا کې د امن لشکرو په اړه د سېنېټر سالیشا بشیر ګواښو چې په فاټا کې د امن لشکر په اړه له سېنېټر سالیشا سره خبرې کړې وې او په دې اړه د هغه نظر اخیستې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور په تیر یو کال کې د خیبر ایجنسی د باړې د یو شمیر قومونو به کورسوي خلک خپل کورونه تستانه سوي دي خو دی وای چې حکومت ورته هیڅ پام ونه کړ او دی اوس هم له بنیادی اسانتیاو محروم دي او د نامنی او پوزي عملیات پر وخت یې کورونه ویجاړ سوي دي دوی غوښتنه کوي چې باید پام ورته وکړل سي او د پرمختیايي کارونو کومې وادي چې ورسره سوي دي هغه دی عملي کړل سي په دې حق نور تفصیل لسمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راک
د خیبر جنسی د باړی کډوال وای چې د جګړو فوزی عملیاتو په وخت کې کورونا او لسی ادارې ویجاړې شوې دي او د ستنیدونه پس دوی ته هغه سہولتونه ورنکړای شو لکه د کومو چې ورسره وادي شوې وي د باړی کاخیلو یو مشر عبدالمیران پر د مشال ریډیو ته وای
کله چې موت متاثر شولو په پردو کلیو کې هغه نه بیا جلزو کم تلورلو جلزو کم کې چا څلور کولا چا درې کولا چا دونیم کولا چا کول دا تیر خو چې کوم سہولتونه دي اغا موته تر وسه پرم اغا ودې نه پورا دي او نه وشولې
او د باړی یو مشرف خوانی کونسلر خیال متشا پر دي د کډوالو مشکلات صدا سي بیان کړل
زنې داسې غری په کېله کوز د خپل اپسریشن بند شوې دي اج ولته غلو کېله لور شي غا ول کور ویروند دا به کور ونه بای جوړوي کدا به بچو د خوروک غم کوي کدا به څه شي کوي نو خلکو له دا مشکلات ضرور شته بنیودی سہولت غدارو چې ولته سړکونه ویروندي خراب دي اسکولونو خود په پوره کې دا شان دای چې کوم سکولونه کولو شوین دي یو یو ټینټي ورکړی را پاکي مشمون مدلای چې نوستي جمعې پیروغلو پوری خو ګرمي و چټي و خو ست جمعې چیروغلو په یو ټینټ کې دی های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي
د خیبر جن سید د باډین منتخب شوی د کمی سملې غړې ناصر خان پر دی وای چې ما په دې ورستو کې د باډیو تیرا ځنې کومونو سره جرګي کړي دي او د دوی ستونزمو په پام کې دي او هڅه کوي چې حکومت هلته د څومره پرمختیايي کارونو اعلانونه کړي دي چې هغه عملشی فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
The زموږ غل مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت ادا کوي چې تر 2013 کال پورې به دوی په ټوله صوبه کې تر 30 کروڑ زیات بوټي نال کوي. د صوبایي حکومت په خبره تر اوسه پورې یې څه د پاسه 22 کروڑ بوټي نال کړي چې د روان کال تر اخره به 50 کروڑ ته ورسوي. د دې پروژې لپاره صوبایي حکومت 22 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي، خو د حکومت مخالفین وایي چې په کاغذونو کې دغه بوټي په کروڑونو کې دي خو پر میدان ډېر کم بوټي ښکاري. پدیر نور تفصیل پیښوره د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا زنګلات او محلیات د پاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر اشتیاق کورمل په وینا دا سونامي بیلین ټری پروژې لاندې په ټوله صوبه کې تر اوسه پورې خوښه 2 کروڑ نوي بوټي نال شوي دي چې 3 ارب او 8 کروڑ روپے پر مصرف شوي دي. دا نه په مخام پښتونخوا اسمبلی کې د یو پښتني په ځواب کې اشتیاق کورمل وویل چې سونامي بیلین ټری پروژې لاندې په ټوله صوبه کې به 10 کروڑ بوټي نال کول شي. دا کوم د پاره چې 2 ارب روپے اخودل شوی دی. د اسمبلی غونډې وروسته د ځنګلاتو د پاره د وزیر اعلی مشیر مشال ریډیو ته وویل
ټوټل کاست چې کوم دی 1 ارب بوټي دی 22 ارب دی مونږ پروجیکټ دی او دا بوټي مونږ ته 22 روپۍ باندې یو پرو دی ان شاء الله چې کوم مونږ لګول لګو 22 ارب پروجیکټ دی. دا او دغه شان تر اوسه پورې مونږ تقریبا اپروکسیمیټلی 3 ارب 60 کروڑ روپۍ تر اوسه لګولې دي او ان شاء الله دا کاست نور هم کمیږي.
اشتیاق کورمل زیاته کړه چې د صوبی ځنګلات په یو ځل بیا شین کول شي او څه د پاسه د 15 کروڑ اونو او بوټو بیا زرغونېدو عمل روان دی او د دې لپاره ځایي خلک د خصمانه او سارنې لپاره برتی کړی دی.
اگے کی مونگا چکم بوٹی ریجنریٹ کو پگے من مونگا یو فورس جڑ کو نگی بان فورس مقامی خلق مواغ تو چیلے گڑی بیزو نے بچ کو دا چکم سری گی واگانی دی داغیر بچی اگے پر مونگا فینسنگ کو او دا انکلوزر مونگا جڑ کو تقریبا 70-80 ایکڑ باندے نو اگ بوٹی الحمدللہ اگ ریجنریٹ شو.
استیا کورمل اول چے دا یو کانال نہ در دو کانال نر سرو دا پارا حکومت یو نیم لاکھ روپے ورکوی او بیا دغ نر سرو نہ پشپگ او نہ روپے بوٹی اخلی. اغه زیات کړه د صوبې بیلابیل سیمو کې بیلابیل اونی او بوٹی لکه چیل بکایانا شیوا کیکر توت او نور بوٹی لال کول شي کوم چې پراتلون کې وخت کې د صوبې ماحول او آمدن د پاره فائدناک وي.
دسمبر پورې موږ چې کوم ټارګټ دی هغه 50 کروڑ ان شاء الله موږ کمپلیټ کو او نیکسټ 2 ایئرز کې ان شاء الله هم دغه طریقې سره چې کوم بوټي موږ لګو 25 نور لګو او 25 موږ نور ریجنریټ کو ان شاء الله 1 ارب موږ راسکو د خدای په فضل.
دا یادونه ده چې صوبایي اسمبلی ځنې غړو په بیلین ټری سونامي پروژې باندې نیوکه وکړه چې په کاغذونو کې خو دغه بوټي په کوڑونو نال شوی دي خو بیا په میدان ډیر لږ بوټي په نظر راځي کوم چې د دوی په وینا د صوبې په بجټ یو اضافي بوټ دی او دا کرپشن او درغلو یو نوې لارې پرانستې ده. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
له پېښور ځو د سوات پر لور. په سوات منګوره کې د خیبر پښتونخوا حکومت تر سیوري لاندې د مزدورانو د ماشومانو لپاره جوړ کړل سوی سکول او له هغه سره د تړلي تکنیکی کالج په لسګونو ښوونکو د تنخواګانو بندېدو پر ضد مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې له دوی سره زده کوونکو هم ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
مظاهره چانو په لاسونو کې بینرې او چارټونه راغستي ول او تر نشاط چوک نه سوات پرېس کلب پورې لاریونو کو. په دغه موقع د سکول یو استاد عمر واحد مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د 13 میاشتو راسې حکومت تنخواګانې نه ورکوي او دوی بیا هم زده کوونکو ته زده کړې کوي.
دې کې په ټول خیبر پختونخوا کې تقریبا 50 پورې تعلیمي ادارې دي مختلفې او په دې ادارو کې د لیبر د مزدورانو کم بچی چې دي نو تقریبا د 50 زرو نه سیوا دي. قانون دا دی سپریم کورټ په کې دا حکم هم جاری کړی دی چې 3 کالو کم نوکری وشي نو هغه کسان بیا خود به خود ریګولر کی خود به قسمت نه اغه کار لا هم نشو.
دغه محکمه تر سول لاندې سواد کې د ټیکنیکل کالج یو استاد اسد وای چې صوبای حکومت دوی سره زیاتې راغسته او دوی په احتجاج مجبور کړی شوی دی.
زمونږ جی د تعلق ته مونو ټیکنیک کالج سره دی د ام ندی ډپارټمنټ د WWB د ورکرز ویلفیر بورډ ډپارټمنټ ته یو دغه ورکینګ کوک سکول دی یو زمونږ د مونو ټیکنیک کالج دی ام په دې کالج کې زمونږ ام دغه سیم مسله روانه ده چې هغه تقریبا د 15 شپږو کالونو پکې زمونږ سټاف موجود دی او نن وای چې موږ ریګولر کو بیا کال بعد وای موږ هم ریګولر کو تنخواګانې دوه میاشتې شپږ میاشتې نه او دا وادي زمونږ سره عمران خان پرویز خټک تلې دی ټول سو سو زله وکړي خو چونکې پاغه باندې عملی د وسه پورې هیڅ کار نه دی شوی
د کالج یو زده کوونکی اعجاز الحق وای چې د تنخواګانو نه ملاوي دوه لکه بل د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي حکومت ته دغه مسله زر تر زر حل کړي
زه تړي سټوډنټ یم څنګه تاسو په ځیږي تړي یار د ټول نه اهم کلاس ته زمونږ د ډیپلومي په لحاظ باندې نو زمونږ د ټیچرانو دي خو الحمدلله زمونږ سره 100% خپل کار کوي او دو تر دې پورې زمونږ سره سټاف نه مکمل دي خپل سره لريانو باندې مونږ لا سټاف پورا کوي نو دا خدای نه ځکه نصر چې ټول زور بدیولې زی حکومت له هم په کار ده چې زمونږ د سمسلې کم دي د حل کی نو مونږ دا مطالبه ده چې زمونږ ټیچرانو دا سره لريان دي ته ملاو شي سر او چې باقي زمونږ د کلاسونو واپس ترشي
د سکول یو بل استاد شجاعت علي وای کچېر حکومت دروانی میاشتې اخیره پورې دغه وختنې پوره نکړي نو دوی به احتجاج نور هم سخت کړي
ځکه لا یو ماشوم فیوچر تباکیږي د استاد فیوچر تباکیږي هغه به د خپل مستقبل د بچاوي لپاره هر قسمه دغه ته تیار وي کاغذ سټرایک دی کاغذ روډ بندول دی کاغذ درنکول دی کاغذ اسلام آباد تتلې کاغذ پیښور تتلې مونږ به تر هر ځای پورې ځو خپل جایز مطالبات به تسلیمو
په دا اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
دغه پرمنده انشاء الله تعالی څنګه کوشش کوو چې به خپل سیم چې څه خبرې وکړم موږ ریډیو لپاره پوره کوشش کوو او پوره مهنت وکړو چې راتلو دا تنخواه دا مسله ولا په اتفاق کې یاد باندې په مرټ باندې نو
د تنخواګانو لپاره احتجاج کوونکو استادانو او زده کوونکو په دغه موقع د صوبایي حکومت او پی ټی آی پارټۍ مشر عمران خان په ضد نارې هم ولګولې نیاز احمد خان مشال ریډیو منګورا سوات
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي وي
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټ نه دا وځي
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري یا وستو د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر لور په دې نږدې وختونو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې شوې دي خو پرتنه داده چې دواړه هیوادونه د خپل منځي شخړو د هواري لپاره مخامخ خبرو اترو ته اول نه کښینی دا پرتنه زموږ همکار مجید بابر د سیمیز چارو له پوهانو څخه کړي او دا راپور پر جوړ کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولم
د تیر څو کلونو راهیسی پاکستان او افغانستان د نامنې ذمہواری په یو بل چوي او د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکوي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي خو پښتنه دا ده چې په یو بل د تورونو لګولو او پر ضد د بیان بادای پر ځای دوی خپلو کې خبرو اترو ته ول نه کینی چې د خپلو مسلو حل د خبرو اترو له لارې راوباسي په کابل کې د سیاسي چارو په ودیر تاپه وای چې د هرې مسلې حل د خبرو اترو لارې راوته شي خو دواړه هیوادونه په یو بل باور نه دي
زه فکر کوم چې د هرب تجربې له چې دوی سره راز دي او خبرې مکړې دي او بیا په سبب باندې په عمل کې نور کارونه کړی خلاف د خبرو چې دوی کړې دي د دوی په منځ کې هغه باور او اعتماد له منځه تللی دی نو چې هر څونه کېږي موضوع نشي علا ولای تر څو چې یو درېمګړی هیواد دوی سره کېنن او دوی سره رښتیا ته رانه ولي دا ناستې د پردې تر شا ګټه نه کوي او نه ده کړې تر اوسه
خو په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک بیا وایي چې 13 موده کې د دواړو هیوادونو پوځي او سیاسي مشرانو د اړیکو ښه کولو هڅې هم کړي او عملي ګامونه یې هم پورته کړي خو هغې څه نتیجې ورنه کړې
هلته نه ډېره تمه وه پرس کال د خاص کر افغاني چې تیرالو او دلته یو څو ګامونه مې پورته کړل لکه افغان فوجیان دلته کاسل ته راټول لکه څو نورې خبرې خو هغه هم دا تمه لرله چې پاکستان هم څوک هغه چې بې تمه شول اوس دا دلته کې دا بارډر مینجمنټ ورته پاکستان او کارونی حیثیت یې سم دی بیا د مهاجرو یا کمانډاسو واپسي شروع کړه نو دا ټول حالات داسې دي چې حالات یې واپس مخکې د غونډې ته نه بومه تل بلکې ډېر خراب کړل
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د هرې شخړې حل یوازې د خبرو اترو له لارې راوتی شي او زیاتوي چې دواړو هیوادونو له خپلو مسلو د حل په مخه یو مستقله دواړه خیزه با اختیار کمیشن ټاکل پکار دی چې هر مسله وسیړي او حل یې راو باسي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو پر خپل فیسبوک او ټوئیټر هم لیدلای سي چې کله ځان سره ملګری کی د غرمې دولسمې بجې سوې نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوري
پاکستان وزیر اعظم پر نوویل دوی هیله مند دی چې امریکا به د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي. نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی، د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د لیدلو پر مهال دغه څرګندونې وکړې. هنوایی د دوی سرتیرو د کشمیر په لانجه منفوله کې د پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. د هند پوځ پر نوویل چې پاکستاني پوځ د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي خارګوټي کې د دوی په پوستو په ډزو کولو سره 2003 کال د اوربند څخه سرغړونه کړې ده. پرون په سوات کې ځایي استادانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د معاشونه په وخت ورکړل شي او د استادانو د ترقۍ لاره دوی هواره کړل شي. استادانو په دې موقع وویل که حکومت د رواني میاشت تر پایه د دوی د ستونزو د هوارولو باور ورنه کړ نو دوی به د احتجاجونو لړۍ لا پسې تیزه کړي. د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چاپیرچل لپاره د وزیر اعلی مشیر اشتیاق المل د نهي په ورځ وویل چې د پروژې په ترڅ کې په ګرده صوبه کې تر اوسه 22 کروڑ بوټي نال شوي دي. نوموړی وایي د دغو بوټو په کرلو 3.6 کروڑ روپۍ لګښت راغلی. عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه د یو شمالي ښارګوټي شرکت ته بېرته نیولو لپاره عملیات تیز کړي دي. دوی د عراق د دوهم لوی ښار موسل آزادولو وړاندې دغه هڅې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د دغه سازمان یو اویایم عمومي اسامبلې په شام کې د جګړې د ختمولو غږ سره پرانیستل. طالبان د وینا پر مهال شامي حکومت تورن کړ چې د هیواد په تیر 15 کلن جنگ کې په زیات اندازه ولسي خلک وژلي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بانیان له هنده د بنګلادیش په لور پرواز وکړ. د بنګلادیش د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په پلازمینه ډاکا کې د بنګلادیش د کرکټ له ډلې ټایګر سره دوستانه مقابله.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکر اخیستې دي. راځي چورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې په فوزي اډې د حمله بانه جوړولو وروسته هندوستان د پاکستان پر ضد د دړکو رویه خپل کړې ده چې له وجې د سیمې سلامتۍ لپاره خطرات نور هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې د هند د اوړي پیخي پلټنې کولو نه په غیر په پاکستان چې کم تورونه لګولي دي نو دا هیڅوک منلو ته تیار نه دي. هند سره اوس هم موقع ده چې نه صرف دړکې ورکولو نه دی ډډه وکړي بلکې د تورونو لګولو لړۍ دې هم بند کړي. ورسپانه په اخیره کې کی چې هند لا د جنگ خبرې پرې خودل پکار دي او د کشمیر شخړې حل کولو سره سره پاکستان سره د ملګرتیا لار خپل کړي کوم چې د مذاکراتو د لارې ممکنه ده. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د کور کمانډرانو کانفرنس ته د فوز د مشر جنرال راحیل شریف وینا وه چې پاکستان فوز د هر قسمه خطرو مخنیوي لپاره تیار دی او په سیمه کې پر امخته کېدونکو پیښو ژور نظر لري. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر بداوي چې هند ډومبې د پیښې په صحیح توګه پلټنې شروع کړي او تر پلټنو مکملې دوه دی په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. د تر څنګه دواړو ملکونو لپاره دي چې مذاکرات شروع کړي ځکه چې د ټولو خپلمنځي شخړو حل صرف په مذاکراتو کې دی. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی د بدعنوانۍ خاتمې لپاره د احتساب اکټ وروسته د یو بل قانون هم منځوري ورکړی ده او ایوان په صوبه کې په نجی سود بندیز لګول لو سره سره د سود اخستونکو لپاره لس کاله قید او لس لکه روپۍ جرمانه سزا بل هم منزور کړو. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې نوی قانون سازي یقینا چې یو ډیر لوی کار دی خو اصل ضرورت د دغه قانون سازي په صحیح توګه نافذول دي. نو حکومت لپاره کار دي چې د نورو قانونونو په شان داد د نظر نه وباسي بلکې په صحیح توګه د پر عمل درآمد وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې دماغي ناروغ ته د مرګ سزا نه ورکوي. د سازمان په وینا داسې په دار ځړونی انصاف ته خدمت نه دی. بل پلو ریډیف نومي پانی په یو لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر تاوتریخوالي رڼا اچولې ده. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا د هند د ستراتیژیک زغم وخت پای ته رسیدلی او که څنګه. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکي چې پاکستانی چارواکي باید د اماد علي په نامه د کستا د مرګ سزا ورنکړي. سازمان لیکي یو پلو د مرګ سزا یو ظلم دی او بل پلو د اماد علي غوندي په ذهني توګه معذور کستا د داسې سزا د ورکولو معنا دا ده چې پاکستان د قوانینو په اړه له خپل نړیوالو مسؤلیتونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د همدې سازمان ځانګړو کارپوهانو ویلي چې که د اماد علي غوندي معذور کس ته د مرګ سزا ورکړل سي نو معنا یې له یو کس څخه د حق اخیستل دي چې هغه له ظلم څخه آزاد سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په 1999 او 2000 کال کې قراردادونه منظور کړل د کوم لمخه چې پر غړي هیوادونو ژغ سوي چې دماغي ناروغانو ته داسې سزا ورنکړي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې پاکستان هم د ملګرو ملتونو غړی دی او هم دا قرارداد پر دې ملک هم عملي کیږي. بل پلو ریډیف نمی وپانه په یو لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې پر زیات سوی تاوتریخوال رڼا اچولې ده. په لیکنه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د دې هیواد پر هغه پوځ سوی وسلوال برید ته په اشاره پوښتنه سوې چې آیا د هند د ستراتیژیک زغم وخت پای ته رسیدلی او که څنګه. وی پاڼه لیکي چې د تیر یکشنبه په ورځ سوی د برید د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو مشکل حالت کې اچولی دی، هغه ځکه چې په دې کې 19 هندي عسکر ووژل سو. لیکنه زیاتوي چې د هند خلک له دې کبله غوسه دي او ځینې خو یې آن د دې غوښتنه هم کوي چې د دوی په فکر د پاکستان پر ضد باید په سمدستي توګه ګامونه پورته سي. د هند پوځ ادعا کړې چې د کشمیر په یوري کې د سوي د برید تر شا د جیش محمد نومي پاکستانی ډله ده، خو ویپاڼه لیکي دا به تر وخت له مخه خبره وي چې د دې پیښې له کبله پاکستان ته ګوته ونیول سي، خو د دې امکان سته چې د هند له ځواکونو تنګ سوي کشمیري ډلو دا کار کړی وي. د ریډیف په لیکنه خو بیا هم دا فکر د فکر وړ خبره ده چې ځایي کشمیري ډلو دي داسې سنجول سوي برید تر سره کړی وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د یو اویایمې سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د داسې دولتونو د جوړېدو مخنیوي وکړي چې د اقتصادي بې ثباتۍ او امریت پر لور ځي او له زغمه کار نه اخلي. ولسمشر اوباما د روسي مشرتابه پر سیاسي کړنلارو هم نیوکې وکړې او له دې هیواد یې وغوښتل چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي په خپله وینا کې له کډوالو او پناهغوښتونکو سره د مرستو د زیاتېدو غږ هم وکړ. دې غونډې ته د وینا پر وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د جګړو له امله بې ځای سوو خلکو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او وی ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تېروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی.
د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونې په فکر کې دي چې یوازې ښوونځي ته د تګ لپاره یې تشدد پر ځان منلی دی. د پوهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف یې آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هېواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولی سو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې روسیه د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي، او خبرداری ورکړ چې که روسیه د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به یې له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د 103 هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله له بېکوره شوو خلکو او پناهغوښتونکو سره مرستې زیاتې کړي.
There are a lot of nations right now that are doing the right thing, but many nations,
تیرو هیوادونو له پناهغوښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کړې دي، خو زیات داسې دولتونه شته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په ښه موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورته باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناهغوښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون هم د پناهغوښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. په ډېرو مواردو کې پناهغوښتونکي او کډوال له کرکې سره مخامخ کېږي. په ځانګړي ډول یو شمېر خلک د خپلو عمومي او کلیشهي فکرونو له امله پر مسلمانانو شک کوي، او دا کار زموږ پخوانۍ ترخې خاطرې ژوندۍ کوي. زه پر رهبرانو او سیاسي کاندیدانو غږ کوم چې د رایو غونډولو لپاره له داسې کرکچنو او خطرناکو ویناوو ډډه وکړي چې په خلکو کې د ویرې او نفرت د خپرولو سبب کیږي. بان کی مون او باراک اوباما دواړو عمومي اسامبلې ته په ویناوو کې کرکه او تعصب د نړیوالې ودې لپاره خنډ بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون په ایټالیا کې د اسلام او یهودیت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو دینونو د پیروانو ترمنځ د تفاهم زیاتولو لپاره د مذهبي استازو غونډه پیل کړه. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د مختلفو دینونو لږترلږه 500 استازي ګډون لري. په ایټالیا کې د نړۍ د یو شمېر مذهبي مشرانو په دې غونډه کې چې پاپ فرانسیس پرون وینا ورته وکړه، په افغانستان او سوریه کې د جګړې قربانیانو ته دعا وسوه. پاپ فرانسیس په نړۍ کې روانو جګړو او د پناهغوښتونکو وضعیت ته په اشاره وویل، دې پیښو زما زړه مات کړی، سوله سپېڅلې او جګړه کرغېړنه ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ویناو په اړه مو د فرشتې جلزی راپور اوریدی. فارم پالیسی مجله لیکي چې دا مهال په نړیواله کچه د کډوالو ستونزه ورځ په ورځ زیاتیږي، او د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه دا مهال څه د پاسه 15 میلیونه خلک کډوالۍ ته مجبور شوي دي، خو نړۍ اوس هم د دې مسلې د حل لپاره یو خوله نه ده. د دې مقالې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجلې فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې په نړیواله کچه د کډوالۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې دا مهال نړیوال سیاست ته تر ټولو لوی خطر پیښونکی سبب دا دی چې نړۍ د نورو وختونو په پرتله تر ټولو زیاته یو بل سره مربوطه شوې ده. خو د دې باوجود تر دا مهال چې ګلوبلایزیشن مفکورې پر مخ کې د چیلنجونو سره د مبارزې لپاره چې د کومې تګلارې او میکانیزم ضرورت دی هغه نه تر سترګو کیږي، او ځکه یې نتیجې ډېرې واضح دي. خو د دې مسلو د حل پر مخ کې په نړیواله کچه ویره، مایوسی او ستړیا هغه عوامل دي چې له وجې نړۍ یو خوله کیږي نه. د مجلې په خبره او د دې ثبوت دا دی چې په نړیواله کچه د کډوالو شخړه ورځ په ورځ زیاتیږي، او یوازې په تیر کال کې د بشري حقونو د سرغړونو، تشدد او کړکېچ له وجې څه د پاسه 15 میلیونه خلک په کډوالۍ مجبور شوي دي. په تیر کال کې د دغو 15 میلیونو یوازې 1% کډوال خپل کورونو ته ستانه شوي دي، او د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه د کډوالۍ د مودې تناسب 18 کاله دی، یعنی دغه کډوال 18 کالو پورې د خپل کورونو نه بهر وي. مجله زیاتوي چې تیر کال د کډوالو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو نړۍ ته د 20 اربو ډالرو فنډونو غوښتنه کړې وه چې د دې نه مخکې یې ساری نشته. دا مهال په هغو هیوادونو کې چېرته چې دغه کډوال د پناه لپاره ورځي یوه مایوسي خوره ده، او ورځ په ورځ زیاتیږي. په دغو کې د یورپي هیوادونو تر څنګ ترکی او کینیا غوندې هیوادونه هم دي چې د کډوالو مسلې سره لاسو ګریوان دي. د مجلې په خبره دا هغه فشار دی چې له وجې هیوادونه په خپلو پولو تړلو مجبوره شوي دي چې اوس یې زیاته ګټه انساني سمګلرانو ته رسي، او د دې ترڅنګ بیا په دغو هیوادونو کې داسې سیاستوال دي چې په کډوالو او ترهګرو کې فرق نه کوي، د کډوالو پر ضد بیانونه ورکوي چې له وجې د مقامي خلکو او کډوالو ترمنځ شخړې او کرکې رامنځته کیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. نن د سولې نړیواله ورځ ده، په همدې ویار ستاسو ته د نغمې په غږ کې دغه سندره اوروم چې موږ کوترې یو د سولې. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماځګر تر 6 بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو.com. د امریکا په نیویارک او نیو جرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول سوي افغان توکمه امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی وو چې زوی یې ترهګر دی. د امریکا ځای څارنوالي وایي چې پولیس د احمد خان رحمي د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي چې په نیویارک او نیو جرسی کې له وروستیو چاودنو سره د ارتباط په تور نیول سوی دی. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیره کوي.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوی چې په نیویارک کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمي د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و خو په پاکستان کې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسي ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمي او د هغه کورنۍ اوسېده د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس ویلي چې هغه دوه کاله مخکې مرسته ورڅخه غوښته وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتګ کې کومک وکړي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لنچ پرون خبریالانو ته وویل پولیس په دې اړه په څېړنو لګیا دي چې احمد خان رحمي په وروستیو کې کومو هیوادونو ته سفرونه کړي، نور ملګري هم لري او له امریکا څخه بهر له تروریستي او افراطي ډلو سره یې ارتباط څرنګه دی. د لوریتا لنچ په وینا دا مسله د یوې تروریستي پېښې په څېر څل کېږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو باور څرګند کړی چې په منهاتن کې وروستۍ چاودنه یو تروریستي حمله وه. د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس یې موږ لرو ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل وګڼو. موږ په وروسته جزئیات ترلاسه کړو. د څېړنو اوږد پړاو په مخکې پروت دی خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د احمد خان رحمی پلار محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې تروریست دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله فدرالي پولیسو د دې معلوماتو پر اساس د احمد خان رحمی په اړه څېړنې کړې وې او دوی میاشتې وروسته یې د هغه پلار ته خبر ورکړی و چې زوی یې بې ګناه دی. خو محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې د خپل زوی د نیت او پلانونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. زما باور نه راځي چې دا اوس څه روان دي. په اوس وخت کې زما لپاره خبرې کول ډیر ګران کار دی. احمد خان رحمي د دوشنبه په ورځ د نیوجرسي ایالت په لندن سیمه کې له پولیسو سره تر وسلوالي نشته ورسته زخمي ونیول او توقيف ځای ته ولېږدول شو. د احمد خان رحمي او پولیسو ترمنځ په نشته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. خبريالانو پرونه هڅه کوله چې د رحمي له پلار په اړه معلومات واخلي چې زوی ولي پر پولیسو ډزې وکړي، خو هغه له زیاتو خبرو کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز په حواله د امریکا پولیس پر دې څرګنده کوي چې له احمد خان رحمي سره د هغه بم په جوړولو کې چا مرسته کړې و چې په نیویارک کې انفجار وکړ، خو ګمان نه کوي چې هغه به د کومې تروریستي ډلې غړی وي. پولیس پر دې هم په جدي غور لګیا دي چې احمد خان رحمي ولې تقریبا یو کال په پاکستان کې اوسېدلی و. د شنبې په ماښام د نیویارک ښار په چلسی سیمه کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 زخمیان شو. په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم د بم چاودنه وشوه او پولیس وایي چې د دواړو پیښو لپاره پر احمد خان رحمي مشکوک دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
از موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت له دغه هیواد سره د هندوستان د 120,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه مهمه او ارزښناکه بولي. د یاد وزارت ویان تیر ورځ مشال لاډیو ته ویل چې دا مرستې غنمو ته د افغانستان یو اندازه اړتیا رفع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر ویلي چې هندوستان د دې اندازې د غنمو لیږد مسولیت هم په خپل غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور حال له کابل یوسف خان زدران راکوي.
په داس حال کې چې افغانستان اوس هم له 1.3 میلیون ټنو غنمو څخه د اړتیا وړ ډیر غنم له بهرنیو هیوادونو اخلي، د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هندوستان د غنمو مرسته کولی شي د دې هیواد یو اندازه اړتیا راکمه کړي. د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد د سه شنبه پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې هندوستان له دې وړاندې د 1500,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې او دا غنم هم د هغې مرستو یوه برخه ده. دی وایي دا اندازه غنم په داسې وخت کې چې موږ د حاصلاتو په ټولولو لګیا یو او بن مونږ هر کال د غنمو اخیستلو ته هم اړتیا لرو. د هندوستان مرسته ډیره مهمه او ارزښتناکه ده. د کرنې او مالداري وزارت ویان وایي چې په افغانستان کې د غنمو 9 ذخیرې شته چې په بیړنیو حالاتو کې ترې استفاده کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیون ټنه غنمو ته اړتیا لري چې څه باندې 1 میلیون ټنه یې له هیواده بهر اخلي. هندوستان له افغانستان سره د 15 لک ټنو غنمو مرسته اعلان کړې چې د کرنې وزارت معلوماتو له مخې دا مرسته په دوه پړاوونو کې هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان اقتصاد وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې هندوستان د 120,000 ټنه غنمو د مرستو موافقه کړې او هغه به د ایران د بندر عباس لاره افغانستان ته راولېږدوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار دا مرستې په لنډ مهال کې د افغانستان لپاره ګټورې ګڼي، خو وایي چې په اوږده مهال کې باید افغانستان پر ځان د بسیا کېدو هڅې وکړي.
د زراعت او مالدارۍ وزارت ته پکار ده چې په دې عرصه کې جدي او کوټلي اقدامونه وکړي تر څو چې د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. یوازینی مهم فکتور زموږ په اقتصاد کې هغه زراعت ده چې موږ کولای شو دې ته وده ورکړو او د افغانستان اقتصاد ته نور هم توسعه او پرمختګ ورکړو.
ښاغلی وحیدیار وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د کرنې ترڅنګ د هېواد اقتصادي او تولیدي برخې ته هم لازمه پاملرنه وکړي تر څو افغانستان په بهرنیو مرستو خپله اتکا کمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د غنمو له پلوه د هېواد پر ځان د بسیا کېدو طرحه ترتیب کړي چې له مخې به یې افغانستان تر 2022 زیږدیز کاله په خپل ځان بسیا شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د اداري فساد د مخنیوي په خاطر د ټیکیشن په نوم یوې ادارې په جلال آباد کې درې ورځنی ښوونیز سیمینار پرانیستی چې له مخې به د کمپیوټر ساینس پوهنځي یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو ته په کمپیوټر او موبایلونو کې د داسې اپلیکیشنونو په اړه روزنه ورکوي چې د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړای شي. په دې نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه درې ورځنی سیمینار د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې د سیشن می پورس پرانستل شو چې د کمپیوټر ساینس پونځي پر یو شمیر محصلینو سربیره پکې د مدني ټولنو یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې ده. د ټیکنیشن اداري یو تن مسول عمر منصور انصاري وایي چې د دې خوني سیمینار موخه دا ده چې په افغانستان کې د ټولنیزو خدمتونو نوښت رامنځته کړي او خلک وکولی شي چې د اداري فساد په مخنیوي کې رغنده رول ولوبوي.
موضوع او تیم چې دی هغه اداري فساد ده. په دې کې به ټول ګروپونه په دې کار کوي چې د اداري فساد هغه عمده ستونزې کومو ساحو کې دي هغه تشخیص کړي او بیا د هغې لپاره اپلیکیشنونو ایډیاګانې ورکړي چې د هغې لپاره حل لاره پیدا شي.
د دغه ښوونیز سیمینار ګډونوال خوشحاله وو چې په داسې یوه غونډه کې برخه اخلي چې اداري فساد په مخنیوي کې مثبت رول لرلی شي. مدني فعال شکرالله مشکور تمه لري چې په ادارو کې داسې یو کړنلاره رامنځته شي چې پر سیستم متکی وي.
زه هیله منم چې وکولی شو په دې کې داسې نوښتونه رامنځته کړو چې د اداراتو کې د فساد د مخنیوي، د کاغذ پرانیو د مخنیوي، د پروسیجرونو د کنټرول او همدارنګه داسې یو پروسیجرونه ولرو چې ټول متکی په سیستم باندې.
د کونړ پوهنتون د کمپیوټر ساینس پونځي استاد ذاکر الله اعظم وایي چې دوی به په داسې یو اپلیکیشن کار کوي چې د اداري فساد په مخنیوي کې ترې ګټه واخلي.
غواړو چې دې کې اخلاص اپلیکیشن جوړ کړي د ولس او خلکو لپاره اسانتیا منځته شي. هغه اپلیکیشن چې دلته د ملګرو دوکان ومنل شي هغه به د اداري فساد په مخنیوي کې راغنده کار کوي او انشاءالله په هغه باندې د اداري فساد به ذات کنټرول کیږي.
د ټیکنیشن اداري مسؤلین وایي چې دوی له 2012 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې هر کال ځوانانو او مدني فعالانو ته ورته خونیز سیمینارونه جوړوي چې په دې برخه کې ورسره یو ایس آی ډی، انټرنیوز او کوانټرفات په نوم اداري مالی مرسته کوي او دوی د ټکنالوژۍ پر مټ په بیلابیلو موضوعاتو خونیز سیمینارونه جوړوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بلشین وے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے دا سڑے زمم تکلی سڑے ندے سڑے ندے سڑے ندے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین دے بلشین دے دلے مترو سڑگے نہ دے سڑگے نہ دے لاچاؤ دلے مترو سڑگے نہ دے سڑگے نہ دے تا سڑے زمون تکلی سڑے نہ دے سڑے نہ دے سڑے نہ دے شپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے چپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے بلشے نہ دے دیوار پور کے سوزی